السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شوې دي نن د شروع ورځ د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو او ریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار بوروال کاکړ نه خبرونه اورو
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره لیدل کاته کوي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکامه شوي دي امریکا د افغان طالبانو یو بل لوړپوړی مشر په تور لیست کې اچولی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدل کاته کوي نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره وویني نواز شریف د سه شنبې په ورځ امریکا ته ورسېدي او هلته یې ادعا وکړه چې د ضربیازه په نامه عملیاتو د ترهګرو ملا ماته کړې ده په واشنگتن کې د مشال رادیو همکار وایي د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستانی ټولنې لغړو سره د ملاقات پر مهال نواز شریف له چین سره د پاکستان د پروژو د ترهګری پر ضد د پاکستان د ګامونو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې اټکل کېږي چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو او همداسې د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو اټمي تړون پر امکاناتو هم خبرې وکړې خو پاکستانی چارواکو د اټمي تړون په اړه د خبرو پخلی نه دی کړی د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ کلی کې رامنځته شوې ده جاوید اقبال زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د ریپورت پر اساس په یاد سیمه کې پولیسو چاپه وویله چیرې چې تر 15 زیات وسلوال پټ شوي وو ده وویل له وسلوالو یو شمېر وسلې هم نیول شوي دي د خبر ایجنسی په جمرود کې په لومړي ځل د ټریفیک نظام د سمبالولو لپاره د لیویزو ځواک ګمارل شوی دی دا خبره د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شان مشال راډیو ته وکړه دوی ویل په قبایلی سیمو کې تر دې وړاندې داسې اسانتیاوې نه وې موجودې د جمرود اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د ټریفیک نظام غوره ګام وبالي او ویلې وشو چې له دې سره به ګډوډي ختمه شي د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وای د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی دا نموړي د سه شنبې په ورځ نو وخت مشال رډیو ته ویل چې حکومت به د هر میاشت اصلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي نموړي وویل
نن 114 کسانو ته مرکړي 50 لک روپے دا به هر میاشتې دوه تخ خپل خپل اوارڈز ملوے گی 30,000 روپیز پر منت بودو تو ملوے گی 500 کسور ہوتا جی
امجد افریدی ویل دوی با نشتر حال یوازی دا هنرمندانو او دا ڈرامو دا کارکون کو لپارا زنگڑی کوی افغان ولسمشر اشرف غنی وای دا وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکام شوي دي ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه د سه شنبې په ماښام د امریتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې ولسمشر غنی ویل د غورماچ او مساکله په څیر ستونزې شای په راتلونکي کې هم وي خو موده به ډیره لنډه وي ولسمشر غنی پر افغانانو غږ وکړ چې که د یو ملت په توګه د خپلو اتلانو قربانیو ته ارزښت ورکړو او په هیواد کې د یووالي فضا رامنځته کړو نو د ده په وینا دی ډاډه دی چې بریالی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دوه پاکستانی وسلوال نیول شوي دي د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر په یو خبري ناسته کې د دوه پاکستانی وسلوال رسنوی ته ښکاره کړل چې تیر ورځ په اچین ولسوالۍ کې نیول شوی حاجی ظاهر قدیر وویل چې له دې وسلوالو سره د قبایلو کارډونه وو او له داعش سره کار کاو ظاهر قدیر وویل چې نیول شوي کسان به د ننګرهار ولایتي ادارې ته سپاري د پاکستانی چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي نړیوال بینک د پرمختګ په برخه کې له افغانستان سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې ده. دا پیسې به د بغلان او بامیانو ترمنځ د لارې پر جوړولو او د سالنګ د وسنۍ لارې پر بیا رغونه خرڅېږي. د بغلان او بامیانو ترمنځ لارې 1250 کیلومتره او د سالنګ لارې 80 کیلومتره اوږدوالی لري. نړیوال بینک نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بغلان او بامیانو د لارې له جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. په خبر پاڼه کې د نړیوال بینک د افغانستان د څانګې د مشر باب سام له خولې ویل شوی چې د دې لارو رغونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لري. د امریکا د خزانې وزارت وایي د افغان طالبانو یو بل لوړپوړی مشر یې په تور لیست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې طارق آغا د کوټې شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسؤل دی. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی دی او د هغوی د فعالیتونو لپاره یې میلیونونه ډالر راټول کړی دی. د دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې طارق آغا په تیرو کلونو کې په خلیجي هیوادونو کې څه باندې 15 میلیونه ډالر د طالبانو لپاره راټول کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکونکو په روان کال کې تر اوسه په دغه هیواد کې د تراګری شاوخوا 40 پیښې شنډې کړې دي. ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ ناوخته په کرملین کې یو غونډې ته وویل د دوی استخباراتي ادارې په روان کال کې د روس په شمالي کافکاز سیمه کې د چاپو او نښتو پر مهال 1500 وسلوال نیولي او 112 نور وژل دي. د پوتین له وینا څو ساعت وروسته پولیس وویل چې په ماسکو کې د یو ممنوع اسلامی ادارې حزب تحریر 40 غړي نیولې دي. د روس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نوموړي ادارې یو مرکز هم تباه کړی دی. د خبرونو پای او تاسو د خبرو د موسم حال او د کرنسیو بیل احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 104 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپی او 103 روپی 50 پیسې. یو پاوند 107 روپی او 107 روپی 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپی 40 پیسې او 23 روپی 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 70 پیسې او 20 روپی 80 پیسې. یو افغاني 1 روپی 70 پیسې او 1 روپی 30 پیسې او 2.28 ایرانی ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې وضعیت نزیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې وضعیت نزیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې وضعیت نزیات 22 او کم نه کم 2 ډیګری سنتیګریډ وی.
تاسو د مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته په خپل سفر کې له امریکایي چارواکو سره د سیمې په امنیت خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند سېنټر ستاره ایاز وای موجوده صوبایي حکومت تری سیاسي انتقام اخلي. دا به هم واورې. بې کورکل شوي قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه نظر لري؟
مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دی او کسبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یو تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي.
او په اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې د مدرسو په تاریخ په اړه تفصیل درکو.
دا مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسئلہ دا، نور مسائل دی اغو کې مونږه اتفاق رائے سره پالیسی سازی کوو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا ماخام په یو سلور ورځنی دوره واشنگتن ته رسیدلې. هغه به هلته میشت پاکستانیو سره چې اکثره تجاران دي خبرې هم کوي. نوموړی وایي چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر ډلې ځپلې دي. نواز شریف به د امریکې د ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره د افغانستان د امنیت، د سولې، د خبرو، نیوکلیر انرژي او د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې کوي. نور تفصیل زموږ د همکار بشیر واخنه ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې د غلطه میشته پاکستانی ټولنې یا کمیونټي غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلې ګامونه اخیستي دي. نوموړی دا وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړي دي. دیوی د ضرب عزب په نامه یو لوی پوځي عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابۍ سره روان دي. د ترهګرو ملامو ماته کړې ده. د هغوی خوندي مرکزونه او تربیتي ځایونه مو ختم کړي دي. د هغوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ ناسور به له جرړې ختم
کړو.
نواز شریف په داسې حال کې د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دي اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف با په خپل دې څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، اټومي وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپل پوځیانو د پاتې کېدو د مودي غزولو په خول چې نواز شریف سره بعد افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف بعد د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلې شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټه او کوچلاک په علاقه کې دا غیر ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یا د دې چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړی دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره ل خپل نه اعلان کړی جنگ لاس نه دی اخیسته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګ یوریدونکو، ټاکل شوی دا د پاکستان وزیر اعظم باد زیارت پورس امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگتن کې وی. نواز شریف په سلو ورځنی دوره بیگا واشنگتن ته رسیدلې. د نوموړي له باراک اوباما سره ټاکل شوی لیدنې ته په کتو سره هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال ملک سراج اکبر مقاله خبره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له پاکستان د وزیر اعظم سره لسته خبري دی چې دای ورسره راپور تکړي. دا چې دغه کومې خبرې دي تفصیلی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
ملک سراج اکبر په هینفنگټن پوسټ کې په لیکل شوې مقاله کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کومې لس مشورې ورکوي، په هغو کې لومړنۍ د اسلام آباد له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ ده. لیکوال په دې اړه د لشکرې طیبه ذکر کوي چې پر مشر حافظ سعید واشنگټن لس میلیونه ډالر انعام شوی، خو د پوینا هغو بشکاره ګرځي او پر پاکستانی ټلویزیونونو له کرکې ډکې مرکې کوي. لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره د اسلام آباد د ښه او بد طالب پالیسي وڅېړي. ملک سراج اکبر جاتوی پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې امریکا ورته تر ټولو زیات مالی مرستې ورکوي، خو د په خبره د دې ګټه په لاندې کچې عام وګړي ته نه رسیږي. د لیکوال په خبره باید دغه خبره هم امریکایي ولسمشر د لیدنې پر مهال راپور تکړي. دارنګ لیکوال د ډاکټر شکیل افریدی خبره کوي چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې وه، خو پاکستان په زندان کې اچولې دي. د دې پوینا باید باراک اوباما د خبره هم راوچته کړي. د دې ترڅنګ ملک سراج اکبر امریکایي ولسمشر ته مشوره کوي چې باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي چې پاکستان دی د توهین رسالت په قانون کې اصلاحات وکړي، ځکه چې دا قانون زیاتره وخت د مذهبي اقلیتونو پر ضد استعمال شوی دی. لیکوال وايي په بلوچستان کې په سلګونو بلوچستان ورک کړل شوی دی چې د خبره د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ ذمہواری د پاکستان په امنیتي ځواکونو چولې ده. د ملک سراج اکبر په خبره ولسمشر اوباما باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي. دا شان لیکوال وړاندیز کوي چې باید امریکایي ولسمشر د سایبر کرایم یا د انټرنیټي جرایم قانون، د غیر حکومتي ادارو یعنی ان جی اوز پر ضد د پاکستان اقدامات، د فرقیزو ډلو زورونو، د پانسیانو ورکولو موضوع او د میډیا په ضد د اخصصو ګامونو په اړه هم له نواز شریف سره خبري وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند سینیټری ستاره ایاز د پیښور های کورټ د هغې فیصلې هرکلی کړی چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې رد کړی دی. پرون پیښور های کورټ خپل فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دې د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي. تر دې وړاندې د دغه کمیشن چارواکو ویلي وو چې ستاره ایاز په تیر صوبایي حکومت کې د ولسی خیر ښېګڼې د وزارت په وخت درغلی کړی دی او د هغې د نیول خبرې کړې وه. عوامي نیشنل ګوند پیاده تورونه ردوي او د سیاسي انتقام یو کاروایی ګڼي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل راکوي، خو دا رپورټ اورو چې دغه ګوند غړو د مظاهرې پر غږ پیلېږي.
د عوامي نیشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند سینیټری او پخوانی صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتاری حکم جاری کړی وو او تور یې پر لګولې وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیر ورځ پیښور های کورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتاری حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب د قامی ادارې د کیس پوره تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهرې وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنې سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټ وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي.
او چې دایمه به څه کومه لیټر را لېګلې دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شوی دي ما جواب ورکړ. هغه وخت کې لا دا ماته نه پته چې دای نوټیفیکیشن نه دي شوی. یو داسې احتساب کمیشن چې د چا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه ما نه تاسو کوي چې دا کړی په خپل د خپل ځانو پوری چې هغه یې سکه کوي ګور زما تر وړو کې زوی پورې ټارچر کړی دي او دای دا او چې شاید دا خزا ده نو راځي چې دا په ټوله نه زما په خیال وای چې آسان ټارګټ دی نو راځي ډوبې او چې دې کنه دای په دنیا
په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامی سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دوري حکومت د یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سی حکومت ته چې دا هو چې پسته یو درګي کنزل دي ورکران وایلنت لو عمره حکومت ته الزامونه یو شی بل شی بس دا میډیا ټرایل او د خلکو جامو ته شته کول د خلکو عزت دار خلک عزت کول دا دی منشور دی دا دی کار دی نو به چکم طریقې کار کوي دا بالکل سیاسي انتقام دی دا ذاتیات دی او چکم خلک په ذاتیات راشي دا موږ پښتانه یو دا دی چکم هم کوشش دغه مقابله ته ولاړ یو ان شاء الله که خیر دی که دا خیال کې شوک کوي ترانه
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نیشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو وار په خپل بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبدار او خپلواک کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د دغه گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بللی دی. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا سه حال کې چې د پاکستان پر پوز همیشه د انوکی کیږي چې د منتخبو ملکی حکومتونو په چارو کې لاسوهنه کوي. د غلطې بغیر سرکاري ادارې بیا په خپل تازه سروې کې دا داوه کړي چې جمهوریت په پاکستان کې ډیر مضبوط شوی دی. آیا رښتیا هم داسې ده؟ آیا د پاکستان پوز د ملکی حکومت په داخله او بهرنیو چارو پالیسیو کې مداخلت بند کړی دی او کنه؟ په دې اړه تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د د پاکستان یو غیر دولتي ادارې پیلډاټ په خپل یو تازه سروې کې داوا کړې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې جمهوریت د نورو وختونو په پرتلا پیاوړی شوی دی. په دې اړه مو چې په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شیخ روهیل اصغر نه وپوښتل چې هغه کوم اقدامات دي چې له وجې جمهوریت پیاوړی شوی دی. نو نوموړی وایي
لیکن
په نویمه لسیزه کې جمهوریت وو، خو د هغه وخت جمهوریت سره بیلابیلو ادارو پټپټونه کوو. کله به د هغه وخت ولسمشرانو منتخب حکومت ختم کړ او کله به نور مداخلتونه وو، خو د 2008 کال راهیسې په ریښتونی معنی کې جمهوریت راغلی دی. موږ دا وکړه چې د جمهوریت دوامدار کولو کې مو د سنجیدګۍ مظاهره وکړه او سیاسي مشرانو کې هم د جمهوریت په اړه ډیره ذهني پختګي راغلی ده.
د پخوانی واکمن او موجوده اپوزیشن پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید نوید قمر نمو پختل د جمهوریت پیاوړتیا په دې کې دا چې منتخب حکومت په خپل فیصلو کې خود مختار وي او که په دې کې چې د پوز مداخلت پکې نوي.
دا دوه خبرې لازم ملزوم دي. پاکستان کې چې څنګه پخوانی حکومتونو حکومتداری کوله همغه سي اوس روانه ده او دا یو ارتقایي عمل دی چې به وخت لګي کله چې د منتخب حکومتونو په ټولو ادارو مکمل کنټرول راشي او هر تګلارې جوړولو کې آزاد وي. زه خو په دې حواله بالکل مایوس نه يم، خو د جمهوریت د پیاوړتیا په حواله لا ډیر څه کول پکار دي.
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا ګوهر بیا دغه سروې د نتیجو سره متفق نه ښکاری او زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې جمهوریت پیاوړی نه بلکې نور هم کمزورې شوی دی.
دی وخت پارلیمنت چې بالکل بے اختیار شوی دی، صوبی لکه د الیکټډ ریپرزینټیټیو یا د الیکټډ حکومتونو په کنټرول کې نه دي او د سینډای زور زیات دی په اسلام آباد باندې. کورئ چې کله موقع ملاو شوی ده نو سیاسي چې کوم سیاسي او جمهوري پاتیانې دي نو هغوی خو کوشش کړی دی چې دا جمهوري عمل مضبوط شي. نو ډېرې غټې غټې فیصلې چې کله موقع ملاو شوی ده نو سیاسي پاتیانې او د جمهوري سوچ پاتیانې هغوی دا جمهوریت ته هغه پولیټیکل پروسس مخکې کړی دی او چې کله بیا دغه کنټرول اغوستي شوی دی یا د ټوپک په زور باندې یا د بوت په زور باندې کار شوی دی نو موږ کتلی چې موږ شاته تللی.
خو کارپو حسن عسکری بیا وایي چې که څه هم د جمهوریت بنیادی ډانچه خوشتون لري، خو جمهوریت په ریښتونی معنی کې لا پیاوړی شوی نه دی.
ګوره که موږ د جمهوریت د بنیادی ډانچه خبره کوو نو هغه خوشته پارلمان هم شتون لري، منتخب وزیر اعظم هم شته، حکومت داری روانه ده او سیاسي ګوندونه مخپل فعالیتونه کوي. خو که بیا څوک د دا ډول جمهوریت په اړه څېړنه وکړي د هغې کارکردګي او رول ته وګوري نو بیا دا ویل ډېر ګران شي چې ګوندې پاکستان کې جمهوریت پیاوړی دی.
کارپو حسن عسکری زیاتوي چې تر کومه جمهوري حکومتونو د هیواد د بېوزله ولس ستونزې نه وي هوارې کړي تر هغې پورې څوک هم د جمهوریت د پیاوړتیا دعوه نشي کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په دې اړه تاوده بحثونه پیل شول چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت څه وي. ډېر ګوندونه او ډلې وایي چې په خیبر پښتونخوا د ګډې کړل شي، خو داسې ګوندونه او فکر لرونکي خلک هم شته کوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. اوس پښتنه ادا ده چې په خپله دا بې کوره کړل شوي خلک دې بحث ته په کوم نظر ګوري. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د بې کوره کړل شوو خلکو له استادو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې شوې دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغیز وي. اوس پښتنه دا ده چې د دې بې کوره کړل شو خلکو لپاره ستنېده لومړی توپ دی او کنه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډي تول چې دوی هم ستنېده غواړي او هم د قبایلي سیمو اوسنۍ حالت بدلول غواړي. ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلي سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. ده وویل
مونږ خو چې د کوم اوس بل په قومي اسمبلی کې پېښ شوی دی مونږ په خپله باندې د دې خبرې حمایت کوو چې دا هغه یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون دپاره اخیستلی شوی دی، ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دي او که سبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یو تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي، که یوه مخکې شي مونږ په خوشحالۍ خوشحاله یو او که بله مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا 200,000 خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي، خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آز په پښتونوالۍ سي په وروالۍ سي خو موږ بالکل یو وینه غوښه یو چې موږ د خو دې صوبې په تور باندې بزر تا دا وایو چې بالکل موږ فاټا د چې موږ دوه په صوبا کې ورته شي خو په شرط دغه چې ورته د بل غلامي نه کوي چې کوم لیډران د موږ لدی آپا خپل چې موږ په خپل بشو ځان و درول وغواړي په دې شرط باندې نه زه دا وایم چې موږ په دې باندې متفق یم په دې باندې خوشاله هم چې موږ چې موږ په صوبا کې ور داخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال راډیو ته ویل چې دوی یو پلو تر هر څو وړاندې خپل کورونو ته تګ واړي او بل پلو د دې په حق کې نه دی چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل د یادونې وړ ده چې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې شوی دی او بل پلو د روانې میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم شوی دی.
زموږ همکار بوریوال کاکړ و اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې نرخزیان یا خواجه سرا ځان له یو صنف نه دی بلکې دا نارینه دي چې د روزګار لپاره یې د ښځو سینګار کړی وي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی اول د نرخزیانو په اړه د قانون سازۍ لپاره له اسلامي نظریاتي کونسل هم پوښتنه شوه چې د دوی د یو ځانګړي صنف ګرځولو او د هغوی لپاره د یوې بیلې ادارې جوړولو لپاره د مشوره ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی اووی چې د خواجه سرا یا نرخزیانو اصطلاح د پخوانی بچیانو د غلامانو نه شروع شوې ده، خو د خواجه سرا د ټکی اطلاق په مخنث نه کیږي. مخنث ځان له یو صنف ته کم چې پیدایشي ایب یا نقص لري. د نوموړي په وینا چې د نرخزیانو په اړه قانون سازۍ لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل نه پوښتنه شوې وه چې دوی ځان له صنف ګرځولو او دوی له بلې ادارې جوړولو لپاره مشوره ورکړی شي، نو اسلامي نظریاتي کونسل دا رایه ورکړه چې خواجه سرا ځان له صنف نه دی بلکې دا نارینه دی. خپل خبرو کې مولانا محمد خان شیرانی زیاته کړه
مخنث یو شکل شته، یعنی دریم سن لنر او لشد معاش واده یو مخنث وي، نو هغه کچیر د نر علامات غالبي دا به نر شمار کړي، د شزي علامات غالبي دا به شد شمار کړي، او کچیر دا شي وي چې د یو علامات هم میډیکلی غالب نه وي دغه بیا ویل کړي خونسان مشکل.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي چې مخنث سبب په وراثت کې برخه هم ملاويږي ځکه چې د عین آرټیکل 15 د کورنی حقوقو حفاظت کوي. دی وایي
د نر علامات غالب وغت به د نر حصہ ملاوړي چې د شدي هغه غالب وغت به د شدي هغه ملاوړي چې دا شي مخنث مشکل وي چې وایو خاطر څوک نشي برابرولای دا غل لپاره به بیا د وراثت حصہ نیمای به د نر لشي وراځي نیمای په د شدی لشي وراځي.
د نرخزیانو یاد خواجه سرا او د تنظیم مشري المزبوبي مشاليډيو ته اوویل چې خواجه سرا دریم جنس او د سپریم کورټ په حکم د دوی په شناخت کارډونو کې دریم جنس لیکل شوی دی. دی اوویل په زیاده دي چې دوی ته حوصله ورکړي شي خو اسلامي نظریاتي کونسل مایوسی خبروي. دا وایي اغي د سملاونو شونه اوس مون پسی شو اغي خوایي سن سره روان وي. دا څنګه څنګه کېدی شي ز ژوندې مثال يم نو اغي څنګه وای چې نارینه دي او که خزه نو حقیقت اغي داسې متنازع بیانونو سره نشره دولې چې خواجه سرا نشته د الماسبوبي په وینا چې پاکستان کې اتیا زره رجسترډ نرخزیان یا خواجه سرا اوسېږي چې پکې زیاتره د خپل کورونو نه بهر کړی شوی دي او د خپل کورونو لخوا ورته په وراثت کې برخه هم نه ورکړی کیږي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر درې نیمه بجې شوې دي لنډ خبرونه د بوروال کاکړ ناورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدل کاته کوي نو موړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ویني د خبر پښتونخوا د ثوابي د پولیسو او مشر وای د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نشته کې څلور وسلوال وجل سوی دي د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته ویل چې له وسلوال یو شمیر وسلیم نیولې دي د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وای د پښتون هنرمندانو لپاره د مرستو تابع کړی دا نموړي د سې شنبه په ورځ نو وخت مشال راډیو ته ویل چې حکومت به هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي افغان ولسمشر اشرف غنی وای د وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکام دي ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه د سې شنبه په ماښام د امنیتي ځواکونو د ماسلینو یو غونډه ته په وینا کې وکړه ولسمشر غنی وویل د غورماچ او مساکلا په څیر ستونزي بشای پراتلونکي کې هم وي خو مده به ډیر لاندوي او د امریکا د خزانه وزارت وای د افغان طالبانو یو بل لوړپړی مشریه په تور لیست کې اچولې ده امریکایي چارواکي وای چې طارق آغا د کوټ شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسول
او اوسم رازو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو ته په دې پروگرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوري جوړون کې ګل ایاز دی
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نور خبرونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودر له نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلای ادارې ناسا نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نږدې تیرېدو وروسته خپل نوی هدف موندلې دي دغه نوی هدف ته MU69-2014 نوم ورکړل شوی دی په دې هدف کې دوه دومدار ستوري شامل دي د فلکیاتو کاربوهان دغه ستورو په جاج اخستو غور کوي نیو هورایزنز خلای جاز په جولای میاشت کې له پلوټو سیارې سره نږدې تیر شوی و دغه خلای جاز نه یوازې د پلوټو سیارې تفصیلی تصویرونه اخستي بلکې ډېر معلومات یې هم راغون کړي و د خلای جاز نوی هدف له پلوټو سیارې نه 2.5 اربع کیلومتره په فاصله کې دی د نظام شمسي بیرونی برخو ته کایپر بیلټ ویل کیږي د ناسا د ساينس مشن مشر جان گرنسفیلد وای چې نیو هورایزنز خلای جاز کایپر بیلټ په لور روان دي او له دغه ځای باز مکه ته معلومات لیږي له دې وړاندې دا فیصله شوی و چې نیو هورایزنز خلای جاز به د اکتوبر او یا نومبر میاشت کې خپل انجنونه په خپل اسوځوي او پلوټو سیارې په فضا کې به تباشي خو اوس نوی هدف ته رسیدو لپاره د دې مشن موده تر 2019 کال پورې غځول شوې ده د یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې 90% آبی مرغۍ پلاستیک خوري چې له وجې په کلمو کې د پلاستیک ډیر مقدار موجود وي په تحقیق کې ویل شوی چې تر څو په سمندرو کې د کچرې یا ګند غورځول مخنیوي نه وي شوی تر هغه دغه حالات نور بدتر کېدلی شي یو څېړونکی اریک واین سیبل وای چې سمندرونه له پلاستیکو ډک شوی دي او امکان دی چې 2050 کال کې کچرې مړه آبی مرغۍ ومندل شي نو په مېدی کې به یې سنسه مقدار کې پلاستیک موجود وي د دې نوړاندې هم په شوی سیړونو کې ویل شوی بل چې په سمندرو کې ډیر زیات مقدار کې پلاستیک ګوتی کسوړي او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې آبی حیات او ژوند د سختو خطرونو سره مخ شوی دي د نوو شمیرو تر مخه هر کال په سمندر کې اتیا لک ټن پلاستیک غورځول کیږي پته کې کی یو بل مهمه خبره مخه تراغلی چې د دې مسلې په سمدستي توګه د حل کولو ضرورت دی کچره د پلاستیک ګند په سمندرو کې د غورځول مخنیوي وشي نو د آبی مرغو زر درملنه ممکن کېدل شي په نړۍ کې هر کال د 400 ارب ډالر او نه زیات خوراک ضایع کیږي او په دې کې تر ټولو زیات خوراک په ایشیا کې ضایع کیږي. د برتانیا ویسټ اینڈ ریسیوز ایکشن پروګرام په رپورٹ کې ویل شوی چې تر ټولو زیات خوراک ضایع کولو کې ایشیا په لومړي نمبر دی، په دې فیرس کې یورپ په دویم او په دریم نمبر امریکا ده. په دې رپورٹ کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوی چې هر کال 28 ټنه خوراک ضایع کیږي. د دې ادارې په وینا کچري صارفین په دې کې محتاج شي نو د اربونو ډالر خوراک ضایع کېدونه پچ کېدلی شي. د دې ترڅنګ د فریج مناسب درجه حرارت د پیکینګ معیار ښه کولو سره هم خوراک بچ کېدلی شي. د جرمنی او کینیډا کمپنیانو له هوا نه د ډیزل جوړولو په پروژې کار کوي. دغه کمپنیانی په فضا کې موجود کاربن ډای اکسایډ راغونډولو په لارې غور کوي. د جرمنی یوې کمپنی سنفایر د اپریل په میاشت کې ای ډیزل جوړ کړی وو. بلخوا د کینیډا کمپنی کاربن انجینیرینګ یوه داسې کارخانه لګولې چې هر ورځ په فضا کې د یو یا دوه ټنه کاربن ډای اکسایډ راغونډوي او دا په 1500 لیټرو ډیزلو کې بدلوي. کاربوهان دا پرمختګ ډیر مثبت بولی ځکه چې په نړۍ کې ماحول ته ورپېښو خطراتو کې دا یو غوره ګام دی. په 2012 او 2013 کال کې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار له نورو وختونو نه ډیر زیات شوی وو. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې په یو ورځ کې د یو ارب نه زیاتو خلکو فیسبوک پاڼه کارولې ده چې د کمپنۍ په تاریخ کې لوی ریکارډ دی. د شمیرو تر مخه د فیسبوک صارفینو شمیره له یو ارب او 10 کروڑ نه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رابطو تر ټولو زیاته مشهوره ویب پاڼه ده. بلخوا فیسبوک پاڼې د ویډیو پارسۍ یا غلا مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. فیسبوک کمپنۍ وایي چې نوي ویډیو میچنګ ټکنالوژي معرفي کوي چې د ویډیو مالکان له اجازت نه بغیر به څوک د هغوی ویډیو ګانې نشي استعمالولی. ګوګل کمپنی د خپل سرچ یا لټون سرویس نوې لوګو معرفي کړې ده چې پکې رنگین ټکي استعمال شوی دي. ګوګل کمپنی وایي چې دا بدلون ځکه ضروری و چې صارفین د ډیسکټاپ کمپیوټرو ترڅنګ په موبایل ټلیفون کې هم ګوګل سرچ انجن یا د لټون سرویس استعمالوي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې ګوګل کمپنی خپل لوګو تبدیل کړی و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې پر دی ونی کې د هالیوډ مشهور اداکار آرنولد شوازنیگر فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټن دی چې تر اوسه پورې د 150 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا باکس آفس کې سټریټ آوتا کمپټن په لومړي نمبر دی. فلم وار روم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فانټم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 30 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم آل از ویل دی چې د 300 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منجیه دی ماونټ مین دی. د هالیوډ سینما نوې فلم نو اسکیپ نمایش لپاره وړاندې شوې دي. په فلم کې مشهور اداکارانو اون ویلسن او پایرسی بروسنان کار کړی دی. په فلم کې خود شوې چې د جنوب ختیځ ایشیا په یو هیواد کې د فوزی بغاوت پر مهال یو امریکایي کورنۍ ګیر شي. په دغه ځای کې په بلوو کې هر یو غیر ملکی وژل کیږي. دغه کورنۍ کوشش کوي چې محفوظ ځای کې پناه واخلي.
Love it here. You're alive, Jack. Hey! Just get your family the hell out.
Go home.
We're gonna get there.
هالیوډ مشهور اداکار جانی ډیپ نوې فلم بلیک ماس با د سپتمبر میاشتې پاتل سمنټا نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. په فلم کې وایټنی بلګر نومي جرایم پېښور ژوند خودل شوی. وایټي په منظم ډول د جرمونو تنظیم چلوي او د ماساچوټس ریاست د سېنیټر ویلم بیلی رور وي. وروسته د استخباراتي ادارې مخبر جوړ شي او دیشو کالو پورې خفیه معلومات شریکوي. په فلم کې د نور لسوا ابیایم او اکیم لسیزه خودل شوی. په فلم کې مشهور اداکارانو ډکوټا جانسن، بینډیکټ کمبر بیچ او کیون بیکن هم کار کړی دی.
I need you to listen very carefully to what I'm saying because there are lessons again and again throughout your whole life. You got to learn from these things, right? It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen.
Timmy, he's six. You really think that's the best thing to be telling your kid?
Yeah. Garcia still smelling like 10 keys. You can stop me if you try. Cause the devil is alive. The devil is alive.
Jimmy, when did you get out of Alcatraz?
Oh, that's nearly 10 years ago.
Well, it's wonderful to have you back in the neighborhood, son.
د هندی سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن نوې فلم جذبہ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجے گپتا جوړ کړی دی. ایشور رائے بچن لړډی مودي رستو په فلم کې کار کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ډلې په لټه کې وی چې ایشور رائے لور یې اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه اعظمی هم کار کړی دی. فلم جذبہ به د اکتوبر په 9 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
एडवोकेट अनुराधा वर्मा
हियर। तुम्हारे लिए किसी को फांसी की सजा से बचाना तो आसान काम होगा नहीं।
What?
नियाज शेख रेप और मर्डर केस में अंदर है।
Who the hell is this?
सिर्फ चार दिन है तुम्हारे पास।
क्या बकवास कर रहे हो?
I want him to walk free, Mrs. Verma. वरना
तो योहान तुम्हारा ये अमिताभ बच्चन लुक और तेवर यहाँ काम नहीं करेगा।
तो आप बताइए मैं क्या सिंघम बन के घूमूं?
वैसे तुम्हारा कौन सा माए बाप है जो तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बेताब है?
एडवोकेट वर्मा जीतने के लिए लड़ती है और जीतना उसकी आदत है।
इस वक्त आप सिर्फ एक लॉयर है जो हर हाल में अपना केस जीतना चाहती है।
रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम।
هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم سنگ از بلنگ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا مزایا اکشن فلم دی. د اکشے کمار د نوې فلم ټریلر په داسې حال کې خپور شوی چې په دې وروستو کې د اکټر فلم برادرز په باکس افیس کې ښه کاروبار کړی دی. په فلم کې د اکشے کمار نوم رفتار سنگ وی. په فلم کې ایمی جیکسن او لارا دتا هم کار کړی. فلم سنگ از بلنگ به د اکتوبر په 2 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
پنجاب مې سب سے مشہور 5 4 3 2 last but not the least رفتار سے
تیرے سامنے اب دو ہی راستے ہیں یا تو گوا میرے دوست کے یہاں ڈنکی نوکری کر لے نہیں تو نوجوت کی لڑکی سویٹی سے شادی کر یہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تجھے پتا ہے
جی پیدل 5 سیکنڈ دوڑ کے 2 سیکنڈ
آجا ماہی آجا ماہی آ سونیا بھی آکے اج میرے گل لگ جا تو
اوئے سردار یہ پنجاب نہیں ہے
मेरा इलाका है, मार्क का इलाका है।
सिंह जहां पैर रखता है वो इलाका उसका हो जाता है।
درنو اوریدن کو تاسی دا مشا لاریو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی دلچسپ معلومات و اوریدل اوس خپل کوربا گل ایاس ته اجازه ورکئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسی په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری بل ویلا مسپارم
اوس هم راځو 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې د نن په پروگرام کې په پاکستان کې د دینی مدرسو پر تاریخ او فعالیت بحث شوی دی په پاکستان کې په منظمه توګه د لویو مدرسو پیل د دغه هیواد له جوړښت سره سم شوی خو په 1980 لسیزه کې په دې کې سو چند زیاتوالی راغی دا مهال په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه فعالیت کوي چې په زرګونه مدرسې یې تر کنټرول لاندې دي دا خبرونه ستاسو لپاره زمون همکار احمد شاہ اعظمی جوڑوی
مدرسے پوسنی عصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسے پوسنی عصر کې مو زه احمد شاہ اعظمی هرکلی کوم په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینه راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمه وچې هم ورسېده په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې کله چې په 1928 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ځانګړی شوی دی په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت سلويشت زره مدرسې دي چې څه باندې شل زره رجسترډ او پاتې نه دي رجسټر شوي د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دیني علما دغه هیواد ته ورغلل نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بېلابېلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې دغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یو جامع دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعال ده د دې مدرسې ویاند او شوونکی مولانا محمد یوسف شاه وای چې د جامع دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کښې شو دی
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او د پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرالو دزی مدرسے بانی مبانی شیخ العزیز مولا عبدالحق سے رحمہ اللہ تعالی جی حضرت مولانا سمیر سے والدی گرامی ہو اگر دیوبند کے مدرس ہو نو اگر آلو پاکستان چھٹیانے سے پتے صاحبان رو جکے اور پتے دکتر میاں سے کہ دا پاکستان دا علی دگی اعلان شو راغه پدې ځای کې در شروع کړلو او دا مدرسې بنیاد کې خودلو سن 1947 او پدې کې زمونږ یو داسې جامع نصاب د فاق المدارس زمونږ بورډ متعین کړی ده چې هغه نصاب مونږ پدې مدرسه کې پړاو کوو چې هغه اته کاله کورس ده او په اتو کالو کې سړی د دې ځای نه عالمي دین جوړېدلی شي او فارغېدلی شي
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامع دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1915 کال کې بنسټ کښېښودی او اوس له بیلابېلو هیوادونو سره اړلرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي که څه هم په پاکستان کې تر دې راورسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه
نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندۍ کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والا
دے اسلامی عظمت دے بحالی پاڑا چھ دے یو عام سڑی یا مدرسے زخہ دے فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی ہغت دا نوی معلومات چھ چکول دی لکہ پلو یو سیاسی غرزنگونو کی چھ یو عام سیاسی غڑی تہ معلومات نوی او ہغا استعمال سی دے دوم اڑخ بیا پر افغانستان دے روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وای چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم وو ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان کوانډیان وو. په ایران کې خپل ډول حالات رامنځته سول خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار شو نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال شو. یو شمیر نور شنو کې هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسو ترڅو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980 مې د جماعت اسلامي او مذهبي جماعتې هم
پنولل سباتیام کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه نولل سوا اتیام لسیزه کې په جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې په خوام په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه، بلکې پاکستان خو د نولل سوا 15 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
چې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د روس تر برید ورسته د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لاري د افغان مجاهدینو مرسته کول. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکی مرسته کېدل بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدای وای چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګنده کړه او د مدرسو مالی مرستې پیل کړې.
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړل نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبی سرحد کې په هغه وخت کې اوس ورته پښتونخوا وی نو دا شی زخت زیات شولو چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځانته یو مدرسه او یو وقف والی.
په پاکستان کې که څه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیز ادارې مسول عامر رانا وای چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچا خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کیږي نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي. بل خو هغه کسان چې له مدرسو فارغیږي یا په منځ کې پرېږدي نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کال
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټي رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څخه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً اتو ذرا مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکر چه دو چه دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیش دی دل پارا زمون دے حدیث نصاب تفسیر نصاب فقہ نصاب نور چه معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نیشتے
په پاکستان کې د مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی چې د دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. له دغه تنظیم سره د 12000 په شاوخوا کې مدرسې رجسترډ دي. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وای
وفاق المدارس السلفيه ندوي زيادة تاثر چه دا د وهابي فکر یا د محمد بن سعود او د محمد بن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا دا غي ندوي متاثر دي او د سعودي جامعات کې کوم درسونه ویل کیږي یا دا وي په مدارس کې نو په هغه باندې داخله زور ورکي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه، تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه ترڅنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو یې وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وای چې له دوی سره 4500 مدرسې رجسترډ دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں، جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے، ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے،
زنی کتابونه خو ګډ وی لکه گرامر او بلاغت مشترک مضامین دي. یوازې په حدیث تفسیر فقہ او عقائد کې زنی اختلافات شته. په اصول فقہ کې لږ اختلاف دی. ښکاره خبره ده چې مونږ په شیعه مسلک ډیر ټینګار کوو او نور یې بیا په نورو عقایدو کوي. نور نو تقریبا مشترک دي.
پر دې سربیره رابطه المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابو العلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخه زر مدرسې رجسترډ دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتی منیب الرحمن وای
موږ یو الائنس د 15 تنظیمونو دے اگے نوم دے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دا جے مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسئلہ دا، نور مسائل دی اگو کے مونگ دا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسون اوم کی گی کم وقتے چے ضرورت راشی یا کانفرنسز هم کو چې مدارس نیٹ ورک چې ده هغه انډیپینډنٹ ده. زمونږ مدارس افیلیټډ یا ملحق چې دي هغه خپل مالیاتی انتظامی وسایل کې خود مختار دي. امتحانات نصاب دا چې ده دا تنظیم کنټرول لاندې ده او ټول تنظیمونو سیستم یو شانت ده تقریبا.
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو د ترګري سره د مبارزې قومي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمیره نشته. مدرسې په اوسني عصر کې اونې خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.